امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ز شفیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
السلام علیکم، زه خلیل خان یم. ایران ویل دی تر څو چې د نړیوالو قدرتونو د دغه هیواد ترمنځ سوي په اټومي موافقه کې د ایران ګټې خوندي وي، دوی به لا هم دې موافقې ته ژمن پاتې وي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د جمعې پر ورځ وویل چې که څه هم د امریکا متحده لخوا فشار زیات دی، خو بیا به هم د ایران د بلیسټیکي توغندیو پروګرام پراخ کړل سي. حسن روحانی په خپل ټلویزیوني وینا کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ د جمعې د ورځ د وینا په ځواب کې چې ویلي ول امریکا به د نړیوالو قدرتونو او د ایران ترمنځ سوي اټومي موافقه تایید نه کړي، په ځواب کې ویل چې د ټرمپ وینا د ایران پر ضد د جالي او بې ځای تورونو او سپکاوي ډکه وه. حسن روحانی وویل چې د ایران ملت له دې مخکې او نو په راتلونکي کې هیڅ ډول بهرني فشار ته سر ټیټ کړي. هغه زیاته کړه چې په داسې حال کې چې په دې موافقه کې شامل نور هیوادونه لا هم ورته موافقې ته ژمن دي، د ټرمپ پرېکړه چې دغه موافقه نه تاییدوي دا به د امریکا متحده ایالات نور منځوي کړي. هغه وویل ایران به په دې موافقه کې له سره خبرې ونه کړي. د جمعې پر ورځ جمهور رئیس ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر اړه خپل تصمیم اعلان کړ او په ایران باندې نوي بندیزونه ولګول. ښاغلی ټرمپ ول غواړي خپل ستراتیژي د یو لړ هغو اقداماتو سره اعلان کړي چې د ایران د متخاصم رژیم اعمالو ته ځواب وویل سي، او هیڅکله به هم ایران دې ته پرېنږدي چې اټومي موافقې چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. هغه وویل
We will work with our allies to counter the regime's destabilizing activity and support for terrorist proxies in the region.
موږ به له خپل متحدینو سره یو ځای په دې کار کوو چې ایران د بې ثباته کولو فعالیتونو او د تروریستي ډلو د ملاتړ مخه ونیسو. موږ به د ایران د توغندیو او د وسلو جوړولو د پروګرامونو مخه ونیسو چې خپل ګاونډیانو او په بهر کې د نړیوالو تجارت او آزاد تګ راتک ته خطر پېښوي. جمهور رئیس ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه په خپلې وینا کې ویل چې د خپلو متحدینو سره یو ځای له نږدې د ایران اټومي فعالیتونه څاري او له هر ډول سرغړونې په صورت کې به د امریکا د دې تړونونه وباسي. ټرمپ ویل
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. I am announcing a new
ایران سره اټومي موافقه یو اړخیزه وه، او تر اوسه چې په کوم موافقو کې امریکا شامل سوي دا تر ټولو بدتره ده. زه نوې ستراتیژي اعلانوم چې د ایران تباه کوونکي اقداماتو غم وخورم. په نویو بندیزونو کې د ایران پر سپاه انقلاب باندې سخت بندیزونه هم شامل دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه نوې ستراتیژي چې د اعلان وروسته وویل چې دا د ضرورتیا پرېکړه ده، او ټرمپ ته مبارکي ویل ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل زه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د دې زړورې پرېکړې مبارکي ورکوم چې د ایران تروریستي رژیم په مقابل کې کړې ده. بلې خوا د فرانسې جمهور رئیس ایمانوال مکرون له دغه وروسته چې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره په ټلیفون خبرې وکړې اوس په دې فکر کوي چې ایران ته سفر وکړي. مکرون د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ته وویل چې فرانسه به د 2015 کال کې شوې اټومي موافقه چې د امریکا تر څنګ برتانیې، روسیې، چین او جرمني پرې خبرې کړي لا هم ژمن پاتې وي. د امریکا د لاس ویګاس ښار چارواکي وایي چې په دې باور دي چې دوی ونې لمخې یو کس چې د میوزیک په یو کنسرت باندې ډزې کړې وي، د دې نه علاوه په دغه سیمه کې د الوتکو د تیلو په ټانکونو هم ډزې کړې دي. د پولیسو مشر جوزف لیمبارډو خبریالانو ته وویل چې سټیفن پالډو د میکرن پاوی ډګر کې د تیلو په ټانکونو په دې نه ډزې کړې وي چې تباه کړي. د پولیسو دغه افسر ویل دي چې د پیشي 45 زخمیان لا هم په روغتونونو کې بستر دي او د ځینو وضعیت سم نه دی. په عین حال کې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی ویل دي چې تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلې چې هغه کس چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ ډلهیز برید کړی وو د یوې نظریې او یا د کومې ډلې سره تړاو په وجه دا کار کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې مفتشانو چې دی ونې د سوریې هغه وای ډګر خان شیخون ته سفر کړی وو چې د سی ګومان پر کیږي چې د غوډګر څخه د سیرن زهرجن غاز استعمال شوی. روسیه د جمی پر شکایت کړی چې لاغه ز د مفتشانو سامپلونه نه دی اخیستي او دا کار لوی تر وطن بلل ده. د ملګرو ملتونو ادارې او پی سی ډبلیو چارواکو چې هوایي ډګر ته ورغلي ول او د دې میاشتې په اخره کې به خپل راپور چې ډیر انتظار ورته کیږي خپور کړي او ګمان کیږي چې کېدای سي دغه کیمیاوي برید پړه د سوریه پر حکومت ورواچوي. روسیې د بارنوی چارو وزارت یو چارواکي ویل چې په ملګرو ملتونو کې چې څلور مفتشان هوایي ډګر ته ورغلي ول د پوځي چارواکو سره خبرې کړي دي. د الوتکو د تګ او راتګ پلانونه کتلي خو سامپلونه وانه خستل.
دا خبرونه
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې یوه 14 میاشتنۍ ماشومه د پولیو په مرض اخته سوې ده. خو اوس براسو د دې خبرونې لومړی رپورټ افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان سره په سرحد کې د پاکستان د پوځ لخوا د طالب وسلوالو لمنګلو د یوې امریکایي کورنۍ د غوړو د ژغورلو په حق له د پاکستان د پوځ د څرګندونی چې برمته کوونکو د کورنۍ په افغانستان کې ساتله پکلکه ردوي او وایي چې سړی تښتونکو لپیله د دې کورنۍ غړي په پاکستان کې ساتل. په دې باره کې تاسو پام وکړئ د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
یو امنیتی سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پوځ هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې وایي د پاکستان پوځ د یوې امریکایي کورنۍ غړي هغه وخت د وسلوالو له منګولو وژغورل چې کله هغوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا په موټر کې له افغانستان څخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کرمې قبایلي سرحدي سیمې ته لیږدول کېدل. دغه سرچینه وایي چې امنیتي ادارو له 2.5 کالو راهیسې یو 10 کلنه امریکایي میرمن کاتلین کولمن او د هغه 10 کلن کاناډایي میړه جوشا بیل سارل خو په دغه موده کې دغه کورنۍ هیڅ رک په افغانستان کې ونه لګیده او دا معلومه شو چې هغوی په پاکستان کې برمته کوونکو په مسون ډول ساتل او د تورستي اهدافو د پاره یې ورڅخه کار اخیست. سرچینې ویل برمته کوونکو سره د دغه کورنۍ د خوشی کېدو په بدل کې د پیسو او د بندیانو تبادلې هیڅ کومه معامله نه ده شوې. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې دا کورنۍ د برمته کوونکو لخوا د افغانستان څخه بهر ساتل کېدله. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که برمته کوونکو دا کورنۍ په افغانستان کې ساتله نو افغان زګړو ځکونه به لوړان دی خوشی کړی وي.
چیز را کې میدانم وېز کې و نه درخه کې پاکستان بوده و نه آزاد شوهن.
جنرال وزیري ویل پاغه چې په هیګم د دې چې دا کورنۍ د پاکستان په خوره کې و او هلته آزاد شوې ده. تیر ورځ د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو تر لاسه کولو وروسته یې پراغه موټر دزی کړی چې دا امریکایي کورنۍ په کیس لا افغانستان څخه د کورمې ایجنسی ته لیږدول کېده چې په پایله کې دا کورنۍ د وسلوالو لمنګلو وژغورل شو. د پاکستان پوځ د امریکا غو ګردي خبرونه ته ویل چې دا کورنۍ د افغان ګروپ لخوا د افغانستان څخه پاکستان ته لیږدول کېده چې د پوز د عملیاتو پایله کې وژغورل شو. خو د پاکستان پوز د دې افغان ګروپ هویت نه په ډاګه کړی او همي دلیل ویلي چې په دې عملیاتو کې سړي تښتون کې هم نیولې او کنه. د امریکا چارواکو دغه امریکایي او کناډایي کورنۍ غړو برمته کوونکي د حقانی ډله خود لیدل. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه د طالبانو یو پخوانی چارواکی وحید مجد امریکا غږ آشنا لیبته ویل چې دا چې پاکستان وایي چې په افغانستان کې دا کورنۍ ساتل کېده د پاکستان خبره ده. خو تر اوسه داسې کره معلومات نشته چې دا وخی چې پرختي دا کورنۍ چاته ساتل کېده. وېد مجدد غنی چې د کورنۍ د خوشی کېدو په برخه کې برمته کوونکو سره معاملې شوې او دا کورنۍ د پیسو په بدل کې خوشی شوې ده.
زیاتر گفتم شه کې توسط کسای د سکی شوه بود چې اونها هدفشان بل استوردن پول بود.
تقریبا مجدویل د داسې ویل کې چې دا کورنۍ د داسې کسان لخوا نیول شوې و چې دا غوي هدف د پیسو ترلاسه کولو او ورته ډېری پیسې ورکړ شي او غوي آزاد شي دي. تقریبا مجدوی چې پاکستان لوړاندې هم یو لړ داسې کورنۍ کلی چې برمته شوې کسانی د برمته کوونکو څخه په پیسو غسی او به په جګه به پلوړي دي. دغه کورنۍ چې ځینې ماشومان هم لري د رسنیو د ریپورټونو لمخې له پاکستان څخه لندن ته تللي چې لا غزیبه جرمني کې د امریکا پوځي اډې ته ولېږدول شي او په دغه اډه کې به د طبي معاینو وروسته امریکا ته واستول شي. وسلوالو طالبانو یو 10 کلنه امریکایي میرمن کتلین کولمن او د کناډایي میړه جوشا بیول په 2012 کال کې په افغانستان کې برمته کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. حکومتي مقامات ویلي دي چې د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې ډرون برید د داعش شل جنګیالي وژلي دي. خو ځایي خلک وایي په دغه پیښه کې ملکي وګړي هم پنشه سوي دي. نور حال د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د تیر مازیګر د شوي هوایي برید د مرګ ژوبلې په اړه د ملکیانو او حکومتي چارواکو خبرې لا جنجالي پاتې دي. چارواکو پکې د شلو داعش وسلوالو وژل کېدل تایید کړي خو ځینې ځایي خلک او د ولسي جرګې استازي بمبار کې نښه شوي کسان ټول ملکي وګړي بولي. د بی پیلوټه تیاری برید مازیګر ناوخته د دیوګل درې په بدګول سیمه کې شوې ده. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت وایي برید د داعش وسلوالو په یوه غونډه شوی او د دغې ډلې د یوه مهم قومندان لینډا په ګډون د اسلامي دولت د ډلې شل وسلوال وژل شوي دي.
داعشانو یو مشهور قومندانو او د درې د دیوګل په درې کې د بدګور په منطقه کې او د بدبلار په بانډه کې دا برید تر سره شوی دی چې دا اور سره 82 پیکایم کلاشنکوفونه او د لندا تر مشرۍ لاندې د تورستان او ډالوه چې لندا هم په څو جل شوی دی.
خو په سیمه کې ځینو ولسي خلکو او د پارلمان استازي مولوی شاهزاده شاهد امریکا غږ ته وویل بمبار د ځایي خلکو په یوه جرګه شوی او څوارلس ملکیان پکې وژل شوی دي.
ولسوالۍ به هم تایید حکومت به هم تایید چې دا ملکی خلقو بے دفاع خلقو بے گناہ خلقو ہاں دغ سائی چی دی کنڑ ما ارزو کچے غرو ندی درجات دی بانڈی دی زنگلو ندی س خلق بد حکومت مخالفی سب مطلوبی سب مشکوکی خو دا کم عمل چی شوی دے بے احتیاطی شوی دا.
نوموړي د تیر مازیګر په بمبار کې د هغو څوارلس وژل شوو لیستم خبریالانو ته وښود چې په باوري ملکیان وو او د حکومت په مخالفو وسلوالو کې د دولت پر پلوۍ بدنامو. که څه هم موږ له یو شمېر خبریالانو سره سیمې ته د ورتګ هڅه وکړه خو د حکومت مخالفو وسلوالو د پیښې ځای ته له ورتګ راوګرځولو. تر اوسه داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې په دغه پیښه کې د دولت له مخالفو وسلوالو سره سره ممکن ځینې ملکیان هم وژل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې وروستیو هوایي بریدونو د طالبانو په ماتولو کې له دوی سره ډېره مرسته کړې ده. د دوی په وینا په وروستیو درو میاشتو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ډېر سوي خو طالبانو ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ملکیان زیات په نښه سوي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ لري.
د پکتیا د ولایتي حکومتي چارواکو په وینا له تیرو درې میاشتو راهیسې دغه ولایت په یو شمېر نامنه ولسوالیو کې ناټو قاتې ماموریت د بی پایلوټ الوتکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د روان لمریز کال د زمري وږې او تلې میاشتې په اوږدو کې تر اوسه د پکتیا په زرمات سید کرم احمد ابا او عزیز دران جاني خیل او ځینو نورو سیمو کې بی پایلوټ الوتکو 15 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د شمیرو له مخې په دغو بریدونو کې نږدې سل وسلوال وژل شوي او تر شلو ډېر نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا د وژل شوو وسلوالو په لیست کې د طالبانو ځینې مهم قومندانان هم شته خو نومونه یې نه دي په ډاګه کړي. د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی امریکا غږ ته وویل چې وروستیو هوایي بریدونو نه یوازې د وسلوالو په ځپلو کې له دوی سره مرسته کړې بلکې د افغان امنیتي ځواکونو مورال یې هم لوړ کړی دی. هغه وایي
دا هوایي حمایه او هوایي ضربې چې په مخالفینو باندې وارد شو دا هم د امنیتي ځواکونو په مورال باندې ډېر ښه اغېز درلود. هم خلکو د دې هوایي حملو هرکلی وکړ. امنیتی ځواکونو سره ډیره قوي مرسته وکړه. تقریبا په دې یو میاشت کې د مخالفینو ټول صفوف مات شوي دي. اکثره قومندانان فرار کړل. اکثره ګروپونه متوارث شوي دي او خپل ساحې پریښي دي او اکثریت خپل یو مورال دوی د لاسه ورکړل.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې د پکتیا په ګډون د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم هوایي بریدونه زیات شوي دي. که څه هم په ځینو مواردو کې دغه بریدونه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل شوي خو د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی وایي چې په دغه ولایت کې ترسره شویو هوایي بریدونو ملکیانو ته زیان نه دی اړولی.
زمونږ د دې سره ډېره خامغږي وجود لري. کوم هوایي عملې چې ترسره شولې په دې کې په فضل خدای سره هیڅ ملکي وګړو ته تلفات نه رسېدلې. دا وایي عملې ډېر دقیق اجرا شوي دي په کوم کوردیناتونو کې چې هلته مخالفین حضور درلود فقط مخالفین له منځه تللي دي او ملکي خلکو ته هیڅ نه زیان او تاوان نه رسېدلی.
په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته ویلي چې په پکتیا ولایت کې د وروستیو ترسره شویو هوایي بریدونو پر مهال په زیاترو مواردو کې ملکي خلک او د هغوی کورونه په نښه شوي دي. مجاهد په یادو بریدونو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژنې او د 150 نورو د ټپې کېدو خبره منلې خو دا خبرې رد کړی چې ګنې نږدې سل وسلوال پکې وژل شوي او ټپیان دي. دغه طالب ویان همدارنګه زیاته کړې چې طالبان له هوایي بریدونو سره بلد شوي او د ځان ژغورنې لپاره یې له یوې سیمې څخه بلې ته د تللو پر مهال خپل پخواني تکتیکونه بدل کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د پوز یو جکپوري چارواکی وایي چې په افغانستان کې هوایی بریدونه د جګړې په ډګر کې د حالاتو پر اساس زیات شوي دي. نور تفصیل د اشوق الله رحیمزوی څخه واوري.
د امریکا د لوی درستانو د عمومي کمیټې مرستیال ډګر جنرال کینیت فرانک مکینزی وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایی بریدونه د جګړې په ډګر کې د حالاتو په خطر زیات شوي دي. جنرال مکینزی امریکا غږ سره په خبرو کې دا هم وویل چې ټول هوایی بریدونه د وسلوالې جګړې د قوانینو په چوکاټ کې کیږي.
Dictated by the requirements of the battle space. I can assure you that any strike that occurs is in full compliance with the law of armed conflict.
جنرال مکینزی وایي چې د ماشومانو، مېرمنو او بیګونه ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دغه هوایی بریدونه په خورا دقت ترسره کیږي. جنرال مکینزی چې د دفاع په وزارت کې د خبریالانو سره خبرې کولې، دای هم وویل چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې تګلارې په تطبیق کېدو او په افغانستان کې د سلاکارانو او روزونکو د شمیر په زیاتېدو سره به د افغانستان هوایی ځواک نور هم غښتلی شي. دغه امریکایي جنرال زیاته کړه چې د افغانستان هوایی ځواک د زیات وخت لپاره په کافي اندازه تجهیزات نه درلودل او په بیړه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره د غستونز لا پسې زیاته شوه. خو جنرال مکینزی وړاندې وویل چې موږ اوس د افغانستان هوایی ځواک د سره رغوو. ډګر جنرال کینیت فرانک مکینزی ومنله چې د افغانستان اراضي ته پکتو د هوایی ځواک د روزنې ماموریت به آسانه نه وي، خو زیاته کړه چې امریکایي روزونکي به د افغانستان د هوایی ځواک سره د ډلګیو په کچه کار وکړي. د امریکا د هوایی ځواکونو مرکزی قمانداني هم ویلي دي چې بمباري د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې تګلارې په اساس زیاتې شوې دي. ښاغلی ټرمپ د افغانستان په جګړې کې محدودیتونه لرې کړي دي او امریکایي ځواکونو ته یې واک ورکړی دی چې د دښمن د ماتولو لپاره اړین اقدامات وکړي. افغان چارواکو هم منلې ده چې هوایی بریدونه د طالبانو او داعش په خلاف جګړې کې ښه نتیجه ورکړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو 14 میاشتنی ماشوم د پولیو په مرض اخته شوی ده. چارواکي وایي دا په میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو اوومه پیښه ده چې سپتیږي. نور حال زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د 14 میاشتنۍ شکریې کورنۍ کال وړاندې له پاکستانه د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ ته راستنه شوې او چارواکي وایي دغه وایروس له پاکستان افغانستان ته انتقال شوی دی. د ننګرهار د روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر جان محمد امریکا غږ ته وویل په پل جخته شوې ماشومی له دوه واري واکسین کړي.
یو دوز یې پاکستان کې اخیستی دی او یو دوز یې دلته په لاره کې اخیستی دی. تقریباً څومره د یو کال مخکې کور راول دی په پېښور کې اوسېدل او د دې تشخیص چې شوی دی د دې هغه لینکیج چې دی پېښور سره لري.
نوموړی وایي د پولیو د وایرس د خورېدو د مخنیوي په خاطر به راتلونکې سه شنبه د بټیکوټ په گاوند شپږو ولسوالیو کې د واکسینو کمپین وکړي. دا په افغانستان کې د پولیو اوومه پیښه ده چې په روان میلادي کال کې موندل کیږي. ولسی خلکم وایي کورنۍ باید خپلو کوچنیانو ته د پولیو واکسین وکړي ترڅو ماشومان په دغه ناعلاجه ناروغۍ اخته نشي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
ترن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ یو صحیح مطلب ته چې د ژور خفګان یا ډیپریشن په اړه کې دی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د غیدارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د دبليو ایچ او په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4 په 100 کې کیږي، معنا دا چې په هر 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې د 13 کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18 په 100 کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی، او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر ته موږ په نړۍ کې ټول هغه اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګوالی یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 16 کسانو کې یو د زړه تنګوالی لري، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګوالی په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه معلومه شوې چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړی په پرتله 1.5 چنده زیات دی. سره له دې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیاته وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې 80% کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیټې کچې عاید لري. هغه امریکا غاک ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی، او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډېر شوي دي.
فور ایگزامپل افریقن کنټریز مایټ هاف 40-50% اف دی پاپولیشن انډر دی ایج اف 15.
یو مثالی افریقایي هیوادونه دي، هلته تقریبا 40 یا 50% خلک د 15 کلونو نه کم عمر لري، خو ښایي چې څومره د وروسته دغه شمیره 10% ته راټیټه شي، او دا په دې معنی چې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر به زیات شي او د خفګان ناروغي به هم پکې ډیره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې تازه راپور کې دا هم معلومه شوه چې تقریبا د نیمایي نه زیات خلک چې د خفګان یا د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي د جنوب ختیځ آسیا او د آرام سمندر د لویدیځ غاړې د هیوادونو خلک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د اسهال یا نس ناستې ناروغي ورځ تر بله زیاتیږي او د زرهاوو ماشومانو د مړینې سبب ګرځي. موش په دې موضوع د اندرا ګاندی د روغتون د رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زی سره مرکه کړې ده. نو لومړی سوال به ډاکټر صاحب ستاسو څخه دا وکړم چې د ایکولا په نوم میکروب څه ډول میکروب دی ورته چې اسهالات په ماشومانو کې پیدا کوي؟
د ایکولای یا ایسریشیا کولای په نامه دغه میکروب چې دی، دا د یو ګروپ د میکروبونو دی چې موږ ورته انټیرو باکتریاوې وایو، یعنې هغه باکتریاوې چې په کولمو کې اکثرا وي، او دا د کولمو د التهاب سبب کیږي، همدارنګ په هضمي طرق او همدارنګ په یورینری ترکت او یا په بولی طرق کې هم د مرضونو سبب کیدای شي. دغه میکروب 5 ګروپونه لري، یعنی ډیر اشکال لري. په هغه اشکال چې د اسهالاتو سبب کیږي هغه 5 ګروپه دي چې موږ په 5 ګروپونه د ویشلې دي، چې یو انټرو ټوکسیجنیک دی، بل انټرو انویسیف دی، بل انټرو پتوجنیک دی، یا او بل هم د یو رقم ټوکسین یا زهر افرازي په خپله چې د شیګا ټوکسین پروډوسینګ ایکولای ورته وایي، او بل هم انټرو اګریسیف ایکولای دی. دا دغه شکلونه چې دي دا مرزونه تولیدي نور اشکال چې په مواد غایته کې خارجي کېدای شي چې دا نن پتوجن یا بدون د مرض د تولید ایکولاګان هم وی چې د هغه په هغه ماشومانو کې چې مقاومت ډیر پای ټیټ وی یعنی ضعیف وی خوارځوا کوي او یا په هغه مرزونو باندې اخته وی چې په هغه کې د ایمیون سیستم یا معافیتي سیستم معلوزه کیږي په هغه کې بیا کېدای شي چې دا شکلونه هم د مرض سبب شي چې اکثرا دوی په دغه ټول اشکال کلمو کې د التهابات او بلخ د اسهالاتو سبب کیږي. مهمه خبر دا ده چې د مور شدې هغه مواد چې اصلا د اسهالاتو د مخنیوي سبب کیږي که چېرته مور خپل شدې په اولو شپږ میاشتو کې ماشومانو ته ورکړي دغه د مور شدې د اسهالاتو نه د ماشوم د ساتلو سبب کیږي. خو یو رقم اسهالات چې هغه ماشومان دي چې د مور د شدو او یا د ټولو شدو سره چې په شدو کې موږ یو ماده لرو یو شکر دی یو قند دی په شدو کې چې موږ ورته لاکتوز وایو دغه د لاکتوز سره دوی عدم تحمل لري کله چې د مور شدې خوري یا هر شدې چې خوري چې لاکتوز لري هغه بیا د اسهالاتو سبب کیږي. نو دغه ماشومان ته خاص تدابیر موږ دا کوو چې هغه شدې دوی ته ورکو هغه په مارکت شکل چې لاکتوز نه لري یعنی لاکتوز فری شودې دي هغه قند چې د پښودو کې دي هغه قند ری وستل شوی دي وستل شوی هغه شودې ورکول کیږي د سې په مقاد شکل مثلا تر 2 یا 7 پورې د برته د مور شودې برته شروع کیږي. نو هغه ماشومان چې دغه عدم تحمل لري اکثرا چې مور شودې په قطه شي بیا لاکتوز فری یا بدون د لاکتوز شیدې ورته ورکړل شي دغه اسهالات ودریږي.
بله بله
نور نو بدون دغه یو مشکل نه نور د مور شیدې د اسهالات د مخنیوي لپاره بهترین شی دی.
بله بله او که په لاندې ډول ډاکټر صاحب ورته وایس چې از موږ محترم خويند ته چې دوی چې و کوچنی ته شیدې ورکي باید د فرزند سره د ول نظافت مراد کړي البته د لاس ته خپل ځګر چې د دوی ته ورکي نو په دغه وخت کې دوی باید د سره د ول پاکي څخه کار واخلي.
یعنی زما عرض ده د کله چې ماشوم تولد شو په اولینو دقایق کې کوشش وشي چې د مور شیدې ماشوم د مور تیته واچول شي او د مور ته پاک شي او ماشوم د ماشوم ته اجازه ورکړ شي چې د مور تای ونیسي.
بله
اول لا چې کله مند مصروف دي مثلا کار کوي جوړو کوي او یا مثلا کالاشیان کوي او د دوی دغه لباس لمدي یا وجود خلک کوي نو ډیره خبره وي چې مخکې د چې خپل ماشوم ته شودي ورکړي نو خبره وي چې اول خو ډیر وخت چې سرزان کوي د تاسو امکان نه لري نو حداقل تای او د تای څوک پاکي خپل لاسونه په صابونو پرینځي او بعد لغه خپل ماشوم ته شوي ورکي په دې ترتیب موږ کولای شو چې د مور پاک بدن او د مور د شوي چې کله راوځي هغه خو به دغه پاکي دا به کومکو کې چې ماشومان پاکي شوي واخلي او میکروبي ناروغي مبتلا نشي.
بله ډیر اعلی کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.